بلې مصطفی صدیق تاسو ستړي مشي په افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د ننګرهار او کونړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزو اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. تب هم واوري چې له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغ لا کړل. د غزنی له ناوې ولسوالۍ سکال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې برخه واخلي. دا ولې پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلي په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي مسؤول بلل شوي څېړل کېږي.
نیروی امنیتی و دفاعی مان قوانین
جنگی زموگ امنیتی و دفاعی زواکونه پخپل عملیاتو که جنگی قوانین او د جنگ اصول مراعاتوی خو وسلوال طالبان او نور تروریستی دلی پا لوی لاز د ملکیانو د مرگ ژوبلی سبب کیگی. دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرگ ژوبلی سبب کیگی.
د یوناما په راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې. خو راپور دغه راز وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډېره د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د روان میاشتې په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پټ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډلې ییزې حملې وکړې. چارواکو هم تایید کړی وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو په شا شوي وو. دوی هغه ته د تاکتیکي په شا تګ نوم ورکړی وو. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي.
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانېږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیمې کړي، بیا یې منظمې کړي او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي شي. تر څنګ په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بیزونه او پوستې به ځای په ځای شي چې د هغوی مرکزونو د ایجادولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتړل شي.
په دې وروستیو کې د غزنی د ګیلان، اندړو، ګیرو او آب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نامنیو حالت د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل راونیسي. په ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې لګول شوي چې د امریکا ولسمشر د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. کرملین وویل چې پوتین نن سهار دې ښار ته رسېدلی. د شمالي کوریا مشر هم پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. دغو نجونو چې د روسیې ملي جامې په ځان کې وي د شمالي کوریا مشر ته د ګلو ګېډۍ د روسیې یوه ټوټه دودیزه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دغه فرمان د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله او تیری بللی او یو لویدیځ ډیپلوماټ هم ازادي راډیو ته هغه یو ډیر پارونکی ګام بللی چې په وینا یې په دې جګړه ځپلې سیمه کې به وضعیت لا خراب کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر اپرونو کې به واورئ چې د ننګرهار او کونړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او پیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د ننګرهار والي ویان اتاولاخ خوګیانی وو. د کونړ له چپې درې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله ویل کېږي شاوخوا 3000 کورنۍ خپلې مینې پریښي دي.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنګ او موږ یې نه پریښدو، ایستتې راووتلو.
له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغلا کړل.
غلا معلومه ده، غل معلوم دی. کچیرې اجرات په دې کې ونیسي او سم اقدام په دې کې ونیسي دا معلومه خبره ده چې په دې کې ټول سره شریکان دي.
د غزنی له ناوی ولسوالۍ سکهال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې برخه واخلي. دا ولې
بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو. لو ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته هدیه خل ابتدایي فارغین ولرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. دغه راز د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 تصاف او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار او کونړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزادو او خوګانیو ولسوالیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ دوه ورځنۍ جګړه د ننګرهار د چارواکو په وینا پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ سختې جګړې روانې دي. د سختدریزي ډلې په دې ولایتونو کې پر فعالیتونو سربیره په وروستیو کې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ او ننګرهار کې د دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار اچارواکي وای په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار اچارواکو دا په تېر یوه کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د ولی ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیرو څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات تر سره کړل. د شیرزادو تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو کولای ځای پر ځای کوو. د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصارات شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دندو وګمارو. تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویان دوی په شیرزادو او خوږیانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سیوی، ځینې کسان بیا د داعش ته وسلول لخوا بیول سیوی دي. چارواکي وای په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د ولی ویان وای د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلوال طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبری بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخورو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي د قومونو سره، د چاپې درې، د سپېج درې، د وټهپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بس ناخته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په هغو کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وایي په چاپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغه افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلوالو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
په ننګرهار او کونړ ولایتونو ده، البته د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې مو د داعش فعالیتونو او د دواړو ولایتونو د چارواکو د دې ډلې پر ضد د اقداماتو په باب واورېدل. د کونړ چارواکي وایي په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د روانو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. دغه جګړه له یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې روانه ده چې ولسي خلکو ته هم د سر و مال زیانونه اړولي. یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې کسیمې امن شي دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زمانه عبد الرحمن دې چې به درې وساله سیدن کې ما ډېر قومونه وو طالبان چې اته لس کال هلته حکومت وکړه دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خو خواه چې دغه کارونه موږ سره وشي
امنیت راشي موږ به خپل کورونه راشي خپل کور کې اوسېږو نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي د امنیت راځي
دیر جنگ لوجې عربی زشیو کورنا هرڅرنال ته پاتې شو ډک غوړ د چمګ جګ بیت دولت عملیت وکي او زمونږ صاحبې ته امن شي هم خپل کورن تلل شو د دولت سازمان خيله
تاغه غډوړنه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی غډوړې دي کورونا سپزي وغیرہ د سنور چرچا په ځای خلک چکم د تلفات ډیر ورته
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاترالو نه پرې خاتلو داري شو دا امارات خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې خدو استتیرا وته
د کونر د چپدری یو شمیر به ز شو چې په سیمه کې د وسلوال طالبان او د داعش د وسلوال ترمنز د جګړو لامل لخپلو سیمو به ز شوی دی دوی وای چې چې د سیمه بیرته امن شي خپل کورونو ته به استانه شي
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو بیا هم د سولې موضوع مطرح ده او د غراز د ملي شورا موضوع چې ټاکل شوی ده سبا ملي شورا بیا پرانستل شي دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې لپاره د ټولو ولایتونو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوي خو حکومت په پا پام کې لري چې سبا ملي شورا پرانیزي تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغ لا کړل که څه هم تر اوسه پورې نه ده معلومه چې چا او څومره غنم وړي خو ولایتي شورا په دې برخه کې د ولایت مقام ګرمبولي ولایتي چارواکي هم د غلا شوو غنمو د اندازې په اړه وایي معلومات نه لري ازادي راډیو خبریال وایي خو مني چې یو شمېر کسان له یوې اندازې غنمو سره نیول شوي دا چې له هلمند سره د هند د شاوخوا 4500 ټنه مرسته شوو غنمو په غلا کې څوک لاس لري له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې تفصیلي رپورټ لري
د هندستان هیواد لخوا د افغانستان سره د مرسته شوو غنمو هغه نږدې ټوله برخه غلا شوې ده چې هلمند ته ورکول شوی ول د هلمند ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته دقیق معلومات رسیدلي دي چې یاد غنم د عامو خلکو په نوم ځینو مشخصو کسانو استري دي او په تور بازار کې خرڅ کړی دي افغان کته هم د چانم یاد نه کړ خو ځینې محلي وکیلان وو زوردواکو ته اشاره وکړل ویول د غنمو دغلا او په تور بازار کې د خرڅولو مسله نوې نه ده میاشت کې چې دوام لري
چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلي دي هغه معلومات ده شند چې دغه غنم دغه سړی ارسوي دی د ولایت مقام ته د ولایت مقام د لوزمدیت په اساس باندې حکم ورکړی دی د واجب ریاست باندې د واجب ریاست بیا دغه حکم په اساس باندې دغه سړی ته غنم ورکړي دی دغه سړی بیا دا کړی دی چې هلته بیا غنم وړي نه دی کم کسان چې د پولیس تو عریضه و په دې کې کړي دي هغوی چې نه دي ورته شلیم کړي ژرنده یې ورته راویشتلې د اوړه کول یې په ډېر مهارت سره بیا یې هغه اوړه په ګرانو روپو خرڅول
په 2018 میلادي کال کې افغانستان د هند هیواد څخه د یوې موافقې له مخې 130,000 ټنه غنم ترلاسه کړل چې جوپی جوپی د چابهار بندر د لارې هیواد ته راوړل شول د هلمند کرهنې ریاست وایي د دغه غنمو څخه 450 ټنه هلمند ته هم ورکول شول چې د حکومت په ګودامونو کې ځای په ځای او په موقع هغه کورنیو ته ورکول کېدل چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي او یا د جنګونو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وي که څه هم دغه مسلې په تړاو یو شمېر کسان د یوې اندازې غنمو سره نیول سوي دي، خو د هلمند د ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم د نیول سوو کسانو سره د قانوني چلند په مسله شک لري. مسله په ازادي راډیو ته وویل دوی انتظار باسي چې په دې تور د نیول سوو کسانو سره حکومت څه کوي.
ولایتي ادارې سمو پوښتنه دا ده چې اول په دې کې باید دقیق فکر وسي، خو اوس به وګورو چې ولایتي اداره په دې کې څه کولی شي او څه کوي. خو دا غلا معلومه ده، غل معلوم دی، که چیرې اجرات په دې کې ونیسي او سم اقدام په دې کې ونیسي دا معلومه خبره ده چې په دې کې ټول سره شریکان دي.
کته هم د غنمو د غلا او د ځینو مشخصو کسانو له لوري په تور بازار کې د هغو د پلورلو مسله تازه بربنډه سوې ده، خو ځینې سرچینې وایي دا کار د څو میاشتو آن یوه کال راهیسې ادامه درلودله، خو مسله هغه وخت رسواسوله چې د دې غنمو یوه اندازه د لشکرګاه د غنمو په منډیو کې د پولیسو او څارنوالۍ د کسانو له لوري ونیول شول. که د غنمو غلا د دومره وخت نه جریان لري، نو د غفلت او نه مخنیوي په برخه کې مقصر څوک دی؟ د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وای
په دې کې نو مقصر په خپل د ولایت مقام باید دقیق اوسیږي، هغه چاته احکام ورکړي چې هغه سړی دغه کومک تر هغه چا پورې رسوي چې هغه مسکین وي، هغه ورته احتیاج وي. دوهم هغه مربوطه اداره ده چې هغه اداره بیا دا کومک ورکوي، باید هغه دش کومک دش سهم ورکړي چې هغه نفر موجود وي، ولاړ وي، داسې نشي چې موټر ورډکي چې هغه موټر روان کړي ډکي چې ته دا غنم دی ویسه او خپل کور ته وو هغه چاته ورکه چې په اصطلاح شته خوشي، هغه چاته باید ورکړي چې هغه مستحق وي، ولاړ وي، هغه د دې کارت په امضا په لاس کې تذکره وستري چې بیا سبا دا پروسه تر سوار نه اعلان.
هڅه مو وکړه چې هغه ګودامونو ته سر وښکاره کړو چې یاد غنم پکې ذخیره شوي دي، خو د ډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم ونه توانېدلو. که څه هم دا نه ده معلومه چې چا او د کومو امکاناتو سره دا دومره غنم وړي دي، خو د هلمند والي وایي د نیول سوو کسانو نه تحقیق او پلټنې روانې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې لاس ولري د قانوني چلند سره به مخامخ شي.
هر اروبه کې هیئت ټاکل کیږي چې په دغه وسنۍ هیئت کې د ولایتي شورا نماینده میر احمد خان او همدارنګه د ملي امنیت نماینده، د قمندانۍ نماینده او خپل د نورو ارګانو نمایندگان هلته موجود دي. د توزیع طرزالعمل موجود دی، کدی ولسوالۍ کې توزیع کیږي ولسوالۍ ته باید انتقال شي، هلته د توزیع شي. که په مرکز کې توزیع کیږي مرکز ته د توزیع شي. نو خلک چې د آسیب پذیر یا سیلاب ځپلو یا نورو مشکلاتو په ذریعه ماته راځي عریضه کوي، زه مربوطه د ضد حوادثو ریاست ته د قانون مطابق اجرات ورته لیکم. نو هغوی بیا حیاتان او د هغوی ټیم باید د قانون مطابق د عمل ترسره کړي.
والي د ولایتي شورا د تور پاړه چې ولایت مقصر بللی دی وویل د دغه غنمو د ویش په حد کې د ګڼو نورو ادارو تر څنګ ولایتي شورا هم حضور لري چې باید جواب ووایي. محمد الستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند سره د هند مرسته شو غنمو غلا له افغانستان سره د نړیوالو د هغو میلیاردونو ډالرو د مرستې یوه بېلګه ده چې ویل کیږي ډېرې بې ځایه لګول شوي او په دې هېواد کې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم غزنی ته زود غزنی له ناوی ولسوالی سکال بیا هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا لسم کال دی چې د دې ولسوالۍ څخه هیڅ دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ هم د کانکور په آزموینه کې ګډون نه کوي. د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې ښایي شپږ کاله نور هم له دې ولسوالۍ څخه دوی فارغ ونه لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې اوري.
دا غزنی ناوا ولسوالۍ په تېر 1990 کال کې هم له 12 ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تېرو 10 کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 14، 15 او 16 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له 12 څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اخل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوی ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو، مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت د مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته یې د تعلیم زمینه نه وه برابره کړې.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي، خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری دی ناوی ولسوالۍ وو، یا هلته خپله کوم مسؤلین چې پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان د ناوی ولسوالۍ خواخوږې بولي. د دې ټولو بېغوري ده او دا یو ستره جپه ده له ولس سره.
په ناوه ولسوالۍ کې له تېرو 12 کالو څخه په ټولیزه توګه د نجونو پر مخ ټول ښوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معارف چارواکي ډیری وخت د ناوی ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورتپي، خو هغوی بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې تر څنګ د دغه ولایت 10 نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې 4 کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تېرو 12 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دی هیله من دی چې په نویو هڅو سره په دې هیواد کې راولاړې شوې جګړې پای ته ورسوي. شاوخوا 3 کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شو چې قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړې. په ترابلس کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت دیره دی. سلیم محمد سلی نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هیله من دی چې په لیبیا کې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو 2 کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یوه کانفرانس کې وویل په لیبیا کې د ښکېلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلی سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله من دی د دغو تماسونو نتیجه د مې میاشتې په لومړیو کې یعنې د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه 3 مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر ترابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د ترابلس له ځینو سیمو شاته تنبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه، د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کنفرانس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لویې جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د لیبیا د وروستي وضعیت په باب مو واورېدل چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې نوې جګړې پای ته ورسوي. مو واورېدل چې له 2011 کال راهیسې لکله چې پخوانی واکمن معمر قذافي رژیم ړنګ شوی د هیواد بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د تخبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو د مرګ ژوبلي په اړه خبر کړی. په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي مسؤول بلل شویده. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هلمند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټورې وي. ټاکل شوی دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2030 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې یو هومن رایټس واچ پرون وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېر دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپیریال کې ترسره شوې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی انکام. وړاندې دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې لرو خو تر دې مخکې و د اورزګان کې د پولیو د یادې کوزند ناروغي په د زیاتېدو په باب راپور لرو. روانه اونۍ په هلمند او اروزګان کې د پولیو درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي د ګوزن دغه نوې مثبته پیښه د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې ثبت شوې. چارواکي وایي لامل یې هم په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی دی او تر څنګ د خلکو نه عامه پوهاوی هم بل علت دی. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورت لري.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي چې دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزړ وهلي ماشوم څه باندې لس میاشتې عمر لري او انجلۍ ده او د چورې ولسوالۍ د هلال کلي اوسیدونکی دی.
د درېمه پیښه ده چې رامنځته شوې ده. ماشوم وېده نومېږي، پلار نوم یې عبدالنافع ده. د چورې ولسوالۍ هلال
میخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیول دي او تر څنګ یې د خلکو نامه پوهاوی دی. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د پولیو د تیر کمپاین مخه هم وسلوالو طالبانو نیولې وه چې له امله یې دغه د نوې تازه پیښه په یاد ولسوالۍ کې رامنځته شوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروزګان ولایت په ګاونډ هلمند کې هم د پولیو مثبته پېښه رامنځته سوې او تر څه کم شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا خپله د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې یوه بله مثبته پېښه هم رامنځته سوې وه. په روان میلادي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمېر اوس شپږو ته لوړ سو چې دوی په کندهار، دوی په اروزګان او دوی په هلمند ولایت کې دي. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي.
دلته وایرس موجود ده، هغه د تاسو معلومیږي چې اته میاشتې مخکې کمپاین کته، اوس هم کمپاین کته ده. هلته فال د پولیو وایرس موجود ده، بالکل غټ ګواښ ده. هلته نورې پیښې هم رامنځته
تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یو ویشت مثبتې پېښې رامنځته سوې وې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او اروزګان کې وې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم په پښه کې د ماشومانو د ګزڼو وایرس موجود دی. له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت خلکو هم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان یې له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغوري. وسلوالو طالبانو که څه هم د روغتیایي مسؤلینو د دغه خبرو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپله ښکاره ویلي وه چې دوی به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مراسته ویلی دی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي دا چې سره صلیب خپل فعالیتونه د طالبانو له ګواښ له امله بند کړي، دا یوه غټه ستونزه ځکه ده چې سور صلیب د ملکیانو لپاره ډېرې مرستې برابروي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوبه لیکلي باید د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره مال ته جدي پاملرنه وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. کور مودان چې موږ ته پیغامونه راستوي، نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکره باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکړي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکړي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوی حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلی چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري؟
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته ډیر اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینه د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی و روغ انسان سره کیږي، حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسوي چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غر کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا سو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کې ګو څنګه نه کېږي، ستاسترګي چری کېږي، ستاده کېږي، ستاغه کېږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو. ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د ملي بیرغ د لیدلو په وخت څه احساس کوي؟
دا یو داسې احساس چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نه شي.
آیا په خپل کور کې لری؟
په دفترونو کې، په خپل میزونو دي، حتی په کورونو کې هم په کوټو کې په دیوالونو باندې دغه بیرغ لیدل کیږي.
د افغانستان بیرغ په افغانستان سربیره په نورو هیوادونو کې هم رپیږي.
په ځای کې چې د افغانستان د هویت خوونه ضروری د باندې په خارج کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړی په سفارتونو په نمایندګیو کې.
تاریخ مدل و خان دور از دور زرد اون بیرق دازمون ملی نشان و
نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د بیرغ تاریخ ارزښت او په بیلابیلو ډولونو یې کارونې ته ځانګړی شوې ده. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږم جبر خیل یې درته وړاندې کوم.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زدر کور تاریخ دیوان شمه وطن.
قدرمن دوستانو په کابل کې د بیبي مهرو غونډې ته راغلو. هغه ته پیته چې تر ټولو لوی ملي تور سور او زرغون بیرغ پکې رپیږي. کله چې شمال ویدا بیرغ ښه په سرعت سره داسې رپیږي چې له ډېر لرې ځایونو څخه لیدل کیږي. دا لوی بیرغ د هندوستان د هیواد لخوا افغانستان ته د تحفې په شکل ورکول شوی دی. د دې بیرغ طول یا اوږدوالی 8.5 متره او عرض 1.5 متره ته رسیږي. دلته ډېر کسان د ملي بیرغ نندارې ته راځي او عکسونه ورسره اخلي. فعلاً یوازې نظامي کسان دي او دوی دلته له دې بیرغ څخه ساتنه کوي. له یو تن سره به خبرې وکړو. کیدلی شي تاسو خپل نوم راته ووایئ؟
نوم مې وحید الله ده، سرباز یم. واوره باران په هر حالت کې هم دې بیرغ د ساتلو لپاره ولاړ یو. توپک په غاړه د قربانۍ ته تیار یم. اده یو هر وخت د خپل بیرغ د ساتلو لپاره.
از مک همکارا فرشته مرسل و چی په کابل کې د بیبي مهرو غونډۍ ته ورغلی و او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ په حق لې معلومات درکړل.
بیرغ چې په بیرغ، پرچم، درفش، علم، توغ او د ته ورته نومونو باندې یاد شوی دی، له هغې ټوټې څخه رغیږي چې رنګونه یې بېلابېل خو ډېر ساده وي. د بیرغ په منځ کې په مغه هیواد پورې اړوند نشان هم وي. هغه کسان چې په جګړو کې بیرغ پورته کوي هغه د علم لرونکي یا بیرغ لرونکي په نومونو یاد شوي دي. خو د سولې پر وخت بیا ملي بیرغ د ارګ یا هم د یو بل لوړ شاهي قصر پر سر پورته کیږي. ځینې مورخین په دې عقیده دي چې وایي بیرغ د لومړي ځل لپاره په چین او هندوستان کې دود شو، خو یو شمیر بیا وایي چې لومړنی له ټوټې څخه رغېدلی بیرغ په روم کې پورته شو. د بیرغونو بېلابېل ډولونه بیا په منځنیو قرنونو کې په اروپا کې رامنځته شول. نو ځکه ویلی شو چې په اروپا کې بیا لرغوني بیرغونه د ډنمارک او سویس هیواد بیرغونه دي. په افغانستان او نړۍ کې د بیرغ د لرغونتوب پاکله د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره غږېدلی یو.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه د ترکی ژبې څخه و دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن 3.5 زره کاله پخوا درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی و. د بچا بابا په وخت کې بیا بیرغ شته چې په هغه کې د غنمو وږی دی، توره ده، ستوری دی، دا ربر سره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ غازی امان الله خان په وخت کې 1300 کې لویه جرګه دایره سو. په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ و. د عمودي شکل د په افقي باندې ورته واړه و.
د ښاغلي دوست په خبره په افغانستان کې بیرغ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې یو څه بدلون موندلی دی. کله یوازې تور، کله هم د همدې تور سور زرغون بیرغ په منځ کې د همغه وخت په واکمن پورې اړوند ځینې کلمات لیکل شوي دي. اوسنی تور سور او زرغون بیرغ چې نشانې کله هم په طلایي او کله هم په نقره‌یي رنګ وي، محراب او منبر لري. په لاندې برخه کې د افغانستان د استقلال تاریخ هم د غرمو په وږي لیکل شوی دی. د کابل پوهنتون د ډاکټر ماسل سید نظیم سیدی وایي چې د بیرغ په قدر هغه وخت سره ښه پوهېدلی شي چې هیواد د برید لاندې وي. نوموړي زیاته کړه چې د بیرغ ستاینه په الفاظو نشي کېدلی. د زړه له اخلاصه ستاینه او ساتنه غواړي.
د افغانستان لوی غزاګانې، لوی فتح دمدغه توخ په وسیله شوې دي. نو بې له شکه که کله سړی د هغه دي د خپل بیرغ ته ګوري بیا هغه ارزښتونو باندې پوهېږي، او کله هغې نه غیر همداسې په عادي حالت کې ګوري هغه د احتزاز او هغه درپان هغه حقوقي او معنوي ارزښتونه چې دي هغه موږ په اسانۍ نشو برسېره کولی. په نړیوالو جګړو کې هم چې کله وینئ هر کله چې د یو هیواد بیرغ را وغورځېد نو هغه هیواد که هر څومره پوځ ولري ماته خوري. معنا دا ده چې بیرغ تر ټولو مهم ارزښت. ارزښت دی.
د مورخینو په وینا د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه مخکې به چې هر څوک قدرت ته ورسېدل نو بیرغ به یې په خپله خوښه بدلاوه. بیرغ به چې په هر ډول و خلکو به ډېره مینه ورسره ښودله. د بیرغ د ساتلو مسؤلیت به یې کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد آریان اقبال د بیرغ په هکله خپل احساسات داسې راسره شریکوي.
دا یو داسې احساس دی چې انسان کله کله حتی چاته بیانوی ونه شي، ځان پرې ډاډمن احساسوي، فکر کوي چې دا زما لپاره یو څه دی چې زه د په اساس ژوند کوی شم. ډېر یو خاص احساس، خصوصا کله چې زه د مهاجرت په ملک کې وم. کوم وخت به چې خبرونو کې د افغانستان په اړه بحث راغی، بیا به د افغانستان بیرغ و، نو ما فکر کوو چې دا زما د وجود اساسي برخه هماغه ده او زه ترې جلا شوی یم. داسې یو احساس.
د افغانستان اوسنی ملي بیرغ او نشان د غازی شاه امان الله خان په وخت کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو او د اساسي قانون په 19مه ماده کې ځای ورکړل شو. د افغانستان ملي بیرغ په اکثرو دولتي ادارو کې رپیږي. په تیره بیا په نظامي برخو کې د بیرغ پورته کول ضروري خبره ده. بیرغ سره مینه د دې سبب شوی چې ډیری کسان په موټر کې بندوي، نارینه نکتایي ورنه جوړوي، ځینې له ډېر ویاړ څخه د دستبند په څیر په لاس تړي. موږ د افغانستان د ملي بیرغ په اړه د یو شمېر کسانو نظرونه اخیستي چې تاسې اوریدلو ته رابولو.
نوم مې احسان وفا دی، زه د کونړ د مرکز اسد آباد یم. اوس پهلن په کابل کې ژوند کوم. چې چېرته رسمي سفر لرو په خپل واسکټ یا په خپله کورتۍ یې لګوو. دا زموږ مینه ده، دا د یو هیواد هویت دی.
نوم ایمال دی، د میدان وردګ ولایت یم. بیرغ دا مهمه نه ده چې دا یا د نکتایي جوړه شي دی او یا د په کوم ځای کې راویزان شي. د هغې قدر باید په زړه کې د زړه د کومې ورته احترام ولرو، باید یعنی د ځانه ډېره مینه ورسره لرو.
زما نوم نومان چلنیار محمد اساق مومند دی. موږ ټول د افغانستان باندې افتخار کوو، ویاړ کوو، خو افغانستان په هر ځای کې لیکل کېږي نه، او افغانستان پیټ نه ده چې موږ یې پیشا کو. د افغانستان د نوم د خودلو لپاره بیرغ سیمبول دی، یعنی درې رنګه بیرغ وینو، نو په دې باندې ټول نړیوال موږ پیژنو چې دا افغان دی.
دا وطن دی ځان زمو، دا وطن ایمان زمو.
خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنی لري دا او د تورته پښتني زموږ همکاري فرشتي مرسل په یو مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي مشاور او د قبایلو د وزارت له پخواني وزیر سلیمان لایق څخه پوښتلی دي. ورته وښی
په پایل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرې هغه راته وایي.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي دی پکې ځلیږي او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو په هکله معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي. هغوی به ویلي چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه همته ملت و، سره ټیټ نه که له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې او د خپلو وینو په قیمت دغه ازادي لاس ته راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت، نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کوم ځای کې دا په رپېدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې،
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري، نو په هغه ټولو سیمو کې، په خارج کې التمی، په داخل کې، په دولتي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړي. پا په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې
پرته له دغه تور سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړي.
علمي مؤسسه ده یو څه ده کوم خاص بیرغ هم لري کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا د څوک چې خپل بیرغ جګی ملي بیرغ په اړه کتمنې
لکه په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
بیرغ په سترګو لیدل کیږي بس هغه افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده، سرود ملي خبریم لري. نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو، موږ یو سرنوشت لرو، موږ یوه گذشته لرو، همده ده سمبول لاندې موږ د یو واحد ملت افاده کوو.
درمنو اوریدونکو، په دې هیله چې د افغانستان ملي بیرغ تل راپاندوي او هر وګړی قدر عزت ستاینه او ساتنه وکړي، ژوند وشيبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
نور تاریخ ندی قربان شمه مت.